د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم د وائس آف امریکا ڈیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته ز بختور شاه هرکلی وایم. نن د شروع ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو لومړی ورځو د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان په هوایی شرکت یا پی آی ای کې د جالی پایلټانو د ښکاره کېدلو وروسته د یورپي ملکونو اتحاد یورپي یونین اعلان کړی په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پی آی ای جازونه یورپي ملکونو ته پروازونه نشي کولی. په پی آی ای د دغې عرضي بندیز اعلان د یورپي یونین د ایویشن سیفټی ایجنسی یا د هوا بازۍ د تحفظ ادارې د نهې یا سه شنبې په ورځ کړی دی. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفه ګوندونو غږ کړی که په پاکستان کې دی په واک کې نه وي بیا به هم څوک د دوی کرپشن معاف نه کړي. د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین بلاول بوټو او نورو مخالفه سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې دوی به د عمران خان نه بغیر د حکومت مرسته وکړي او دې ته یې د ماینس ون فارمولې نوم ورکړی. او په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د ناروغه شوو کسانو شمیره 1,50,000 نه زیاته شوې او تر اوسه په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره د 15,10,000 نه زیاته شوې ده چې اکثره خلک یې په امریکا، لاتینی امریکا او یورپ کې ځپلی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په هوایی شرکت پی آی ای کې د جالی پایلټانو د ښکاره کېدلو وروسته د یورپي ملکونو اتحاد یورپي یونین اعلان کړی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پی آی ای جازونه یورپي ملکونو ته پروازونه نشي کولی. په پی آی ای د دغې عرضي بندیز اعلان د یورپي یونین د ایویشن سیفټی ایجنسی یا د هوا بازۍ د تحفظ ادارې د نهې یا سه شنبې په ورځ کړی دی. آی ای ایس ای په یو خط کې د هوا بازۍ د تحفظ یورپي ادارې ته وویل په پی آی ای د بندیز ګام د دې تشویش په بنیاد اخیستل شوی دی چې د پاکستانی پایلټانو لایسنسونه د تصدیق وړ نه دي او دا چې د پاکستان ریاست په موجوده وخت کې دا صلاحیت هم نه لري چې خپل جازونه د نړیوالو معیارونو سره سم اوچلوي. د پاکستان د هوا بازۍ یا سیول ایویشن وزیر غلام سرور خان تیر هفته ویلي وو چې په 1,800 پاکستانی پایلټانو کې 2,800 پایلټانو په غیر مناسب ډول لایسنسونه یا د جهاز الوزولو اجازتنامې ترلاسه کړې دي او د کار نه به لرې کړی شي. هغه ویل مشکوکو اسنادو لرونکو پایلټانو کې د پی آی ای 1,000 پایلټان، د ایر بلو 9، د ایر سیرین 10 او د شاهین ایرلاین 10 پایلټان شامل دي. خو د پایلټانو اتحادیه د حکومت په دې داوو پوښتنې راپورته کړې دي چې لایسنسونه یا اجازتنامې مشکوکې دي او ویلي دي د حکومت په بیانونو کې تضادات موجود دي او په دې اړه د عدالتي تحقیقات وشي. اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي د لایسنسونو د مسلې په سر د پی آی ای 150 پایلټان او د سیول ایویشن 15 مامورین د خپلو کارونو نه لرې کړل شوي دي. د کورونا وایرس لامل په موجوده وخت کې پی آی ای یورپ ته پروازونه نه لري، خو په راتلونکو څو میاشتو کې کوپنهاګن، پیرس او میلان ته د پروازونو شروع کولو اراده لرله. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو غږ کړی که په پاکستان کې دی په واک کې نه وي بیا به هم څوک د دغه ګوندونو کرپشن معاف نه کړي. د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین بلاول بوټو زرداری او نورو مخالفه سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده دوی به د عمران خان نه بغیر د حکومت مرسته کوي او دې ته د ماینس ون فارمولې نوم ورکړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په مخالفو ګوندونو یو وار بیا د کرپشن تور لګولی او ویلی دی که دی په حکومت کې نه وي بیا به هم د کرپشن په ضد د دوی مبارزه دغه ستوندوي. وزیر اعظم عمران خان ویلي ځینې سیاسي مشرانو ورته ویلي وو چې د پی آی ای د جالی پایلټانو معامله دی غلي کړي، خو نوموړي ویلي دی به دغه مسله ارومرو پورته کوي ځکه چې دا د انسانانو د ژوند خبره ده. د وزیر اعظم عمران خان دغه خبرو اترو هغه ګونګوسو له هوا ورکړی چې وایي په پاکستان کې په حکومت کې لوی بدلون راتلونکی دی. خو عمران خان تیر ورځ د خپلو قومي اسمبلۍ د غړو سره د لیدو کتو په وخت هغوی له ډاډ ورکړی وو چې د دوی حکومت به خپل 15 کاله موده سر تر رسوي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وی ډی وی ډی ډی خبرمنو اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی. تاسو زما غږ له واشنگټن ډی سی نه اوریځ. تاسو کوربه فواد لامیم او د هلو وی د روانو چارو په دې خبرونه کې مو بیا هم د افغانستان مسائل ته کتنه کړې ده چې له مختلفو بیلابیلو میلمنو سره خبري وکړو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې مهمه خبره چې راوچته شوې ده هغه دا چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبري روانې دي. خو ترڅنګ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د جمعې په ورځ یو ریپورت خپور کړ او په هغه کې وویل چې امریکایي استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي په افغانستان کې د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وژلو پر سر به روس د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته البته انعامونه ورکول. او ورځپاڼې ویلي چې د روسیې وډاله چې په یورپ کې د هدفي وژنو ذمہواري په غاړه لرله په افغانستان کې د امریکایانو د وژلو پر سر د انعام ورکولو مسؤلیت هم درلود. د دغه ریپورت د خبرېدون وروسته دلته په واشنگټن کې بیلابیل خبرګونونه راخره شول او د منتقدین البته د صدر ترامپ منتقدینو په ډونالد ترامپ باندې سخت نیوکه وکړي چې ولې د مسالې ته غور نه دی کړی پام نه دی کړی. خو په عین حال کې صدر ترامپ وویل چې په دې اړه د څه نه دی ویل شوی او وایټ هاوس هم په دې اړه دفاعي دریځ خپل کړی چې ولې صدر ترامپ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو پر سر د روس د انعامي پروګرامونو معلومات ورته نو ورکول شوی. په دې ټولو باندې به خبري وکړو، خصوصا دا چې په افغانستان کې د امن د پروسې په برخه کې د امریکا د دغه هلو ځلو سره واقعي کوم ملکونه ولاړ دي او د افغانستان همسایه ملکونه یا نور قدرتونه لکه چین، روس او دوی د امریکا نه څه غواړي، په افغانستان کې څه ډول بدلون غواړي، په دې ټولو باندې به خبري وکړو. په سر کې زموږ سره میلمه دی ښاغلی افراسیاب خټک چې د پاکستان په خوانی سینیټر دی او همداشان یو پیژندل شوی سیاستوال پاتې شوی دی. ښاغلی خټک صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
ډیر مننه، کور مو ودان.
خټک صاحب په سر کې کډاله ته وایسي چې ساسو په نظر په افغانستان کې د روانو حالاتو په نظر کې نیول سره امریکا چې د امن د پروسې کوم عمل پیل کړی دی دغه پروسې ملاتړي هیوادونه پر احتیا سره په سیمه کې کوم دي؟ آیا پر احتیا هم د امریکا سره د سیمه هیوادونه او یا د نړۍ قدرتونه د افغانستان په مسلې کې یو جبه دي کنه؟
ارزاده چې اول خو زه په دې تفسیر کول غواړم تاسو چې کوم خبر وکړه، یعنی چې وای چې امریکایي استخباراتو ته معلومات په لاس ورغلي دي چې گویا روسانو پیسې ولې انعامونه او جایزې ورکول طالبانو ته چې هغه امریکایي عسكر ووجدي. دا چې کتا شو یاد شي اتم کلونو کې په امریکا چې ودی دلته کې په افغانستان کې جهاد سره کوم کولو او روسانو ووي چې امریکایان پیسې ورکړي خلکو ته چې هغه روسان ووجدي. او اوس امریکایانو همدا خبره د روسانو په اړه کې کړې ده. نو زه دا پوښتنه راولړیږي چې دې دوران کې چې د افغانستان کې پوجل افغانانو جل کېدل دې خلکو ته چا پیسې ورکولې؟ او دا د افغانانو وینه د انسانانو وینه نه، دا د لکونه افغانان چې وژل شوي دي په دې جګړه کې. نو اول خدا ډیر سوال دی، مهم سوال دی چې په دې باندې خبرې نه کیږي. خدا دا چې روسان د امریکایانو ګیل لري او امریکایان د روسانو ګیل لري او خپل کې مباحثه کوي، خو چې اصلي چې کمزې چې سوځي چې کمزې اور بل دی په هغه باندې غږیږي نه. دویمه خبره دا ده چې امریکایي استخباراتو ته دا خو معلومیږي چې روسان پیسې ورکوي طالبان ته یا جایزې ورکوي، مګر امریکایي استخباراتو ته زړه معلومیږي چې پاکستان کې پایګاوی دی او دلته نه جنگ کیږي. افغانستان کې شوه د پخوام شوه د اوسم کیږي او دې مخنیوي په کار دی. نو دا هم عجیب ده. نو د یعنی د پاکستان سیاست خو معلوم دی، د مداخلت ګرایي سیاست ډیر پخوانی دی او اوسم دی. خدا دې چې امریکایان هم پاکستان دونه نږدې متحد ګڼي، مګر په دې خبرو کې داسې دا چې کومې خبرې معاهدې شوې دي په دې کې د پاکستان د پایګاه او تا ذکر نشته. چې دې تړون یا دې تړلو ضرورت دی یا کله نیټه یې معلومه شي چې نن تړل کیږي شپږ میاشتې پس تړل کیږي. نو زه داسې ښکاري چې د ابر قدرتونه چې دي دوی خپلې ګټې پالي او چې کوم افغانستان غوندې هېوادونه دي چې جنګونو ترهګریو د غلبو د هجمونیزم ښکار دي د هغوی نه انساني ژوند په لټه کې دي او نه د هغوی په امن او په سلامتیو په خپلواکیو په استقلال اړیا دي.
د پاکستان خبره مو یاده کړله، پاکستان په دې روسي کې ډېر کوششونه کړي دي، البته دا کوششونه خوده لیدي دا چې څومره پرېښتیا دي او کنه هغه جدا خبره ده، خو وایي چې موږ کوښښ کوو په افغانستان کې سوله راشي او په همدې برخه کې طالبان هم حاضر کړي دي چې د امریکا سره خبرو ته کینی. نو پښتنه دا ده چې اوس مهال امریکا د پاکستان خوشاله معلومیږي، خو آیا رښتیا پاکستان خپل پالیسی بدله کړې ده چې اوس تنه امریکا رضایت کوي که څنګه؟
نه، پاکستان خپل پالیسی بدله کړې ده او نه ماته امریکایان جدي ښکاري چې هغوی افغانستان کې واقعا یو مصالحت غواړي، ځکه چې د هغوی چې کوم د چارچوب دی د کوم چوکاټ دی چې د کوم معاهده په دوحا کې شوی ده، نو هغه د امریکي عسکرو د وتلو په باره کې ده او هغه کې کېدای شي چې پاکستان ورسره کومک کړی وي او ورسره نور هم کې چې امریکي عسکر وتلو کې امریکي ته سانتیاګو برابر کی، خو افغانستان کې مصالحت خو وو ال کېږي چې دلته کې پاکستان کې چې کوم وازی حکومت ناس ته د طالبانو چې دا دلته کې ناس د وینو ال به مصالحت او سولې ته امکانات برابر شي. دا پاکستان کله کړی دی او دا تر امریکا کله غوښتي دي، یعنی ال نن خو سپورت نه دی غوښتي. نو ارزادي چې پاتې دواړه جدي ښکاري، نه پاکستان جدي ښکاري او نه امریکایان جدي ښکاري.
خټک سپ کنور ملکونو ته نظر وکړو، د افغانستان د سولې په پروسه کې مخکې دا هم ویل کېدل چې تر ټولو مهمه خبره د سیمې او د نړۍ د قدرتونو اجماع ده، یعنی یو اتفاق نظر راشي د نورو ملکونو ترمنځ چې په افغانستان کې باید څنګه د سولې پروسه راشي او جنگ باید بس شي. دغه اتفاق نظر یو څو وخت مخکې لیدل شو او اوس څنګه؟ آیا په دغه برخه کې اتفاق نظر شته، خصوصا د هغو ملکونو چې په نورو برخو کې یو دبل سره دښمنی هم لري لکه ایران او امریکا؟
بالکل، ایران خپل اجنډا لري، خپل برنامه لري، اگر چې هغه زیاتو مهارت سره خپل لوبه کړې ده همیشه، مګر هغه هم افغانستان په خپل برنامه لري او افغانستان کې مداخلت کړې دي هغه هم، او خپل یو قسم ته نفوذ چې دی هغه اولیت پر کړی دی، هغه ته افغانستان کې سولې اولیت نه لري هغه لپاره، او امریکای او د ایران ترمنځ چې کوم مشکل دی هغه په خپل ځای دی، او د امریکای او د چین ترمنځ چې اختلافات مخ په زیاتېدو دي دا هم یو منفي اغیزه لرلی شي افغانستان کې د سولې کوششونو ته، ځکه چې اوله کې که تاسو خیال کړی وي نو داسې ښکارېده چې امریکا، چین او روس د څو ځله ګډ ناشتې کړي وو او څو ځله په ګډه غږ کړی وو په ټولو جوانبو چې دوی سولې ته آماده شي، خو اوس په دې نږدې ورځو کې دا دی چې ښاغلی زلمی خلیلزاد سره چې ډیزل ته سفر کوي، نو هغه یو بل د امریکي موسسې مشر هم ورسره ملګری دی، کوم چې دلته کې د چین چې کوم برنامه ده د کمربند او د سرک چې کوم لوخته پروژه ده د هغې د مخنیوي د هغې مقابلې لپاره رقابت لپاره چې امریکې کومه پروژه راایستلې ده هغې رئیس به هم خریدار صاحب سره دې هیوادونو ته سفر کوي. نو دا سوال پیدا کېږي چې سفیر خلیلزاد صاحب خو دې ته راځي چې دلته کې هم نظری پیدا کړي یا د نظر یووالی پیدا کړي، مګر چې کله دغسې پروژې والا خلک راشي نو داسې ښکاري چې چین سره خو مقاسمت زیاتېږي. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې دا تشویش ور دي، خو بیا هم زما یقین دی چې افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې هیوادونو کې حکومتونه یو طرف ته دي، خو ولسونو خلکو کې ډېر خواهش دی خپله پاکستان کې هم، ما یقین دی چې ایران کې به هم وي عوامو ولسونو، ځکه چې ولسونو دې جنگ ټولې سیمې ته ډېر لوی مشکل پیدا کړی دی او مرګ ژوبلې اقتصادي مشکلات، نو ولسونو خواهش خو دا بوي چې خدای دې وکړي چې سوله راشي.
مننه خټک صاحب، د ایران یادونه مو وکړه، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین د همدې نهې په ورځ خبر ورکړ چې ملا برادر او ملګرو یې په قطر کې د افغانستان د پاره د ایران له خاص استاد محمد ابراهیم طاهریان سره ملاقات کړی دی. داود امن د پروسی او نورو مسایلو په اړه ورسره خبري کړی دی. دا معلومیږي چې ایران اوس غواړي د طالبانو سره لکس نګدي شي، خو خبره دا ده چې ایران ته څه مهم دی؟ آیا د امریکا سره دښمنی او مخالفت ورته مهم دی، او که په گاوند هیواد کې امن او سوله مهمه ده؟ یعنی آیا ایران به د افغانستان د سولې او د امن د پروسې ملاتړ وکړي؟ د ایران حکومت البته
ارزاده چې ایران په تیرو سو کلونو کې چې کوم بدلون ایران په سیاست کې راغلی دی، هغه دا دی چې ایران په خوا صرف د فرهنګ او د ژبې په بنیاد متحدین قتل، خو بیا د طالبانو سره اړیکې جوړې کړې، او دا بولا اختر منصور د طالبانو په خنۍ بشر د ډرون حمله کې چې وژل کېدو، نو هغه د ایران نه واپس راګرځېدو، نو د داسې ښکاري چې هغوی مناسبات طالبانو سره کافی ژور مناسبات لري. خو بیا هم طالبان اساسا په پاکستان باندې اتکا لري، نو هغه څه به ایران په لاس کې شي، هغه خو ایران پکې نفوذ لري، او تاریخ دا خودلې ده. اتیام کلونه څلوېښت کالو تجربه ده چې ایران زیات مهارت سره لوبه کړې ده. پاکستان خو کا پخوا ایزیر ایک پتیار سره ملګری و، بیا هغه نو سره طالبانو سره ملګری دی. ایران ته څه چې هغه لوبه ډیره په مهارت سره کوي، نو هغه ټول جوانب سره داسې خبرې، او حتی په افغانستان کې چې د چپ لاس حکومتونو هغه سره به مناسبات ساتلو، او چې د هغوی خلاف کم خلک جنګېدو هغه سره به مناسبات لرو. اوس هم ایران لوبه په زرنګۍ سره کوي، مګر امریکې سره چې کم مشکلات لري، نو امریکې باندې به فشار اچول غواړي، ځکه چې ایران ډېر ژور فشار لاندې دی، اقتصادي تحریمونه او ورسره نظامی فشار موجود دی. پر شرقی میانه کې چې کوم شخړه روانه ده، هغه کې ایران او امریکې منځ کې ژور انقلاب موجود دی. لہذا ایران به غواړي چې امریکې باندې فشار په افغانستان کې واچي، ځکه چې دا داسې ځای دی چې دلته کې ایران د فشار اچولو امکانات لري. نو ما یقین نه دی چې دا امکان به یا دا موقع به غیر له لاسه ورکړي.
خټک سپ کبرت د افغانستان مسلې ته د او د روس مسلې ته وګرځو چې دا روسی رپورت نیویارک ټایمز خبر کړی دی. د افغانستان د سولې او د امن پروسه روانه ده. خلیلزاد هم تللې دي سیمې ته، او پرون مایک پامپیو د امریکا خارجه وزیر هم له مرابرادر سره ټیلی کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. په دغه سی حال کې دا رپورت مخې ته راتلل، او پر سر یې په امریکا کې د سیاستوالو ترمنځ جنجالونه، دا ټول څومره د پروسی د سولې پر پروسی باندې اثر لرلی شي کنه؟ اثر به څه وي؟ دا چې اوس را معلومیږي چې روس په افغانستان کې څه غوښتل یا د پردې تر شا یې څه کول، اوس به اثر په دغه روانو حالاتو څه وي؟
ولا زه خو داسې ډېر دقیق معلومات نه لرم د دولتونو باره کې، مګر چې سخت کاری د سیاسي شرایطونه هغه نه خود اختیاري چې د امریکې کې چې کومې داخلي مبارزې انتخاباتي را روانې دي، زیات ارتباط یې هغه سره دی. او امریکې کې چې کوم یعنی مختلف فرکسیونونه دي، سیاسي فرکسیونونه په امریکې په قدرت کې، نو هغه ترمنځ چې کوم شخړې دي، نو هغه یو بل ته یو قسم ته د یو بل په شا دیکلو لپاره دغه خبرې افشا کی، او بیا داسې خبرې چې دي هغه نه سیاسي استفاده اوخی کا امریکی کانگرس کی تاسو ولیدل چې رئیس جمهور ترامپ ډیر انتقاد لاندې راغې، او دا هم عجبه ده چې رئیس جمهور ترامپ وایي چې هغه خبر نه دی، دا لا پسې یو خبر پکې. نو زما په خیال کې دې تعلق د افغانستان کې د سورې کوششونو نه زیات خپل امریکای کې د نننه انتخاباتي را روانو مقابلو یا مسابقو یا سیالیو سره زیات دی.
خټک سه کداغه ټول مسایل ته چې تاسو اشاره وکړله، او دغه روانو حالاتو ته په نظر کې نیول سره، تاسو د سولې پروسې ته څومره خوشبينه یاستي؟ آیا په دغه روان حالات کې چې روان دي په امریکا کې، په افغانستان کې، په نړۍ کې، د افغانستان په گاوندو هیوادونو کې، دغه بین الافغاني مذاکرات چې خلک ورته تمه لري، دغه به کامیاب شي کنه، مخ ته بلار شي کنه، او ولسمشر غني مخ ته څه مشکلات برا پیدا شي؟
دا څه چې تما خو بوتول لرو، امید بم کو، دعا بم کو، ځکه چې سوله خو ډیره لازمی ده، ډیره ضروری ده او حیاتی ده، هغه کې یو ذره شک نشته. خو دا څه چې د کم چوکاټ چې د امریکای او د طالبانو د معاهدې دی، دا ډیر یعنی امید نه پیدا کوي ځکه چې کدا دی امریکایو د طالبانو منځ کې معاهده چې وا دا ترون لرلې د افغانستان حکومت او طالبانو منځ کې معاهده سره او دا تړلې وي او بل سره لکه چې ابتدا کې وو دا څلور نقطې چې وي چې اوله دا و چې مثلا امریکا به کوی او باسي دویمه دا ده چې طالبان به د افغانستان د خورې د امریکې خلاف یا د امریکې د متحدینو خلاف د ترهګرۍ لپاره د استفادې ته مانع جوړیږي د ورسره بیا دوه داوی چې بین الافغاني خبرې ترې وکیږي او اوربند کیږي دا څلور خبرې سره اوله کې ترلې وي بیا منځ کې امریکایان د تا ماده شو د طالبان په غوښتنه چې بل بل کړي نو تاسو ګورئ چې په نهشتم د فروری په فروری کې معاهده شوې ده د طالبان او د امریکای په منځ کې او وی چې دا په یو نه کې وو بین افغاني مذاکرات پیل کیږي مګر تر اوسه پیل شوی نه دی او افغانستان کې ویني دویږي ډیر قیمتي انسانان افغانان لرا سره کوي نو دا یو قسم تسری سره تشویش زیږي چې دا چوکاټ چې دی دا یو قسم ته رسول طالبانو باندې فشار کافی نه دی او هغه ته ډیر امتیازات ورکړي شوی دي یعنی هغه یو قسم ته ډیر کله سخت تاریخ غوړه کړی دی او د سخت تاریخ غوړه کولو علت دا دی چې هغه او د هغه پاکستانی متحدینو باندې هغه څه فشار نه درغله چې کم په دغه څلور نقطې ته یو ځای وي نو بیا امکان درلود چې هغه تاریخ د دې نه لږ بدل وي
ډیر زیات هم مننه افراسیاب خټک صاحب چې زموږ پښتن ته مو ځواب وای او خپل نظر مو سره شریک کړ ژوند دی اوسه سرور دی اوسه
مننه کور آباد
د واشنگټن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com Twitter @voadiva
دا وی دی ودا افغان سیاستوال خالد پښتون ادعا کوي چې روسانو ایرانیانو پاکستانیانو او نورو هیوادونو د طالبانو سره کومک کړي چې په افغانستان کې جګړه تاود وساتي خاغره پښتون چې دوه دورې د افغانستان د پارلمان غړی پاتې شوی دی د امریکا غاګ یا د وی د افغان سرویس د خبريال سليمان ارشان سره مرکه کړي او په غو کې د بنجانو د خلاصون په پروسی هم په تفصیل خبري کړي دي راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وورو
پښتون څه وخت نه مننه اجازه راکړي اوله پښتنه دا د سعودي موضوع باره کې وکړو ستاسو په باور باندې پرشتیا په افغانستان کې روسانو به طالبانو ته پیسې ورکړي او سي چې الته خارجي قواوي وژني خصوصا امریکایي عسكر
اول ستاسو نه مننه ستاسو ورډنګ ته درو د کوم سلامونه پدې کې چک نشته چې د 2014 کال وخت چې په قوانی ولسمشر اوباما د خپل قواو د استلو امر وکړي او تر ډیر ځایم قواوي او تلې په کټه مخصوص اندازه پات سوله د هغې وخت نه بیا تر اوسه پوري روسان ایرانیان او د منطقه یو تعداد نور هم سایه ملکونه د طالبانو سره په روابط باندې تورن سوله او حتی داسې ویل سوله چې د طالبانو جګپوړي آیاتونه روسانو ته سفرونه په وخت کې وکړل او د هغه وخت بیا تر اوسه پورې دغه روابط موجود دي د دې روابطو د تثبیت لپاره موږ په غربي افغانستان کې یعنی نیمروز فراه یو برخه د هلمند او د هرات پورې یو چې دا داسې تحرکات په تیرو 15 کالو کې ساسوي دي دا چې په دې اخر وختو کې داسې اوازي او استخباراتي راپورونه راووتل چې ګواکي روسان او طالبانو ته انعامونه او پاداشونه ورکوي چې تاسو په افغانستان کې خارجي قواوی مړې کوي یا وژني او داغه پیسې ورکو زه فکر کوم دا دواړه یو خبره ده که روسان سلاوی ورکی د ایران پر لاس یا خپل پر لاس او د افغانستان په خلاف استعمال سي دا هم یو نوې انعام دی کومک دی او که مستقیم نغدي پیسې ورکی هم عیني مسله ده په مجموع کې د روسانو روابط د طالبانو سره او د ایران کو په امهنګی کې دا بيخي واضح واقعیت دی په افغانستان کې څوک دې سسترګ نشي پټولای
پښتون صاحب یو تازه موضوع دا ده چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په دوها کې د طالبانو د هیئت سره او د هیئت د مشر ملا برادر سره ویډیوئي خبري کړې دي طالبانو په دې کې غوښتنه کړې ده چې که امریکا په امریکا کې یو بندي د حجی بشیر په نوم باندې حجی بشار په نوم باندې او په ګوانټانامو کې بندي پاتې افغانان را خوشي کی فکر کوي دا د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقه برخي دي چې دا ډول همکاري باید وشي. کدا د افغانستان د حکومت صلاحیت دی موجوده البته چې هغه دا غوښتنه وکړي چې څوک باید خوشی شي څوک خوشی نشي.
موږ دوه درې قسمه بنجان لرو. یو هغه بنجان دي چې د افغانستان د حکومت په لاس کې دي چې هغوی صلاحیت لري، او د هغو بنجانو سم تاسو ټول شاهدان یاست چې 80% بنجان د 50,000 بنجانو ایله سوي دي او متبقي 1000 نفر قابل د سوال دي، ځکه په کې ډېر غټ غټ جنایتکاران او مجرمین موجود دي. دا چې ملا برادر خان د ښاغلي پمپیو د وزیر خارجه د امریکا سره خبرې کړې دي، اساسي خبره د دې په خبرو کې دا ده چې طالبان باید د فبروري د 28 ملي توافقاتو بعد په خشونت کې تغیر راولي. خشونت باید کم تر کې. هغه عملیات چې دوی هر ورځ کوي چې در بل هر کال په مقایسه دوی عملیات ډېر تشدید کړي دي، دوی باید په دې کم شاولي. د دې سره څنګ ته دا چې ملا برادر خان د عجیب بشر د الکه غوښتنه کړې ده، زه فکر کوم چې بشر دوه سال کېږي په امریکا کې بندي او دارنګ یو چې دا افغاني بندیان په ګوانتنامو کې دي. دا د خپل د طالبانو او د امریکایانو تر مابین مسایل دي. خو د افغانستان حکومت یې باید په جریان کې پرېښي وای چې افغانستان حکومت هم زه فکر نه کوم چې مسایل سره اختلاف نظر ولري، ځکه افغانستان حکومت غواړي چې څو نجر تر جره صلح باید راشي او د سولې بهیر باید شروع شي.
یوه تازه موضوع د طالبانو دا و چې په همدغه لږ وخت کې، یعنی په دې څلور ساعتونو کې، دننه دوی د ایرانی لوړ رتبه یو مامور سره چې نوم یې دقیق وایم ابراهیم طاهریان سره لیدنه کړې په دوحه کې، او ظاهرا خو طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي چې د مهاجرینو په اړه خبرې کړې دي. اما دا ډول لیدنې لکه د ایرانی مقامات سره یا د پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې چې دوی ګوري، دا د ایران او د پاکستان څومره قوي نفوذ خي چې په طالبانو باندې لري.
دا چې د یو ناراضه ډلې، د یو جنگي ډلې چې په غیر جنگیالیو په توګه ډېر غټ غټ جنایات صورت مندل دي، د وی سره د ماجرو خبره کوم اصلا زه فکر کوم چې د بین الملل او پروتوکولو څخه خلاف کار دي. دا چې ایران پر طالبان څونه رسوخ لري د پاکستان او د روسانو په شمول، ډېر د شواهد او تصدیق د افغانانو په لاس کې تر افغانستان د حکومت او د ملي په چوکاټ کې موجود دي چې د ایران سرحداتو کې چې افغانستان ته سرمه دي، د سرحدات ته ډېر نږدې ډېر قوي بیسونه موجود دي، هلته د دوی تر بیګاوی موجود دي. بهترینه بیلګه یې دا ده چې د نور افغانستان په مقایسه جنگ په غرب کې د افغانستان چې د هلمند یو برخ شروع کیږي بدر هرات پورې دا جنگونه تر کوي. دا واضح دی څرګندوي کوي چې ایران د افغانستان په مسله کې در بل هر وخت ډېر جدي د طالبانو په ګټه، د طالبانو په طرفداري او یګانه ملک دی. شاید د جیسر نور ملکونه هم موجود وي چې دوی اصلا نه غواړي چې د سولې پروسه کامیاب شي. دوی غواړي چې امریکایان په افغانستان کې پاتې شي او دوی وکولای شي چې د دوی په حساب و بین دی جامعه امریکا ته دلته شکست ورکړي. او زه فکر نه کوم چې په دې موضوع کې دي څونه کمی به کیږي، دا به ما بعد وخت څرګند کړي.
بیرته راشو د افغانستان د حکومت او طالبانو مذاکرات ته. کېدلی شي په لنډ وخت کې دوی دواړه اړخونه سره وګوري. یو څه چې واضح دي، د افغانستان حکومت ډیر واضح ویلي دي چې کچیرته طالبان سوله وکړي نو دوی ته به سیاسي فعالیت اجازه ورکړي، دوی به نظام کې شریکيږي، د دوی فردي مسؤلیت به ساتل کیږي، د دوی کورنۍ ته به زمینه د تعلیم او تحصیل او صحت او آرامش پیدا کیږي. طالبان به د مذاکراتو کې د افغانستان حکومت یا خلکو ته څه ورکړي په غیر د دې چې جنگ ونه کی.
متاسفانه آشنا صاحب، د طالبانو په بهیر کې ډېر سخت ضد و نقیض مسایل روان دي. یو تعداد طالبان په موجوده صلح خوشاله دي، ځکه دوی غواړي د نور جنگ تر پای ته کې شروع شي. او حتی دا هم وایي وخت چې موږ د امریکایانو سره سوله کوو نو د افغانستان د حکومت چې هغه افغانان دي د هغو سره جنگ کوون نه په اسلامي لحاظ جایز دي او نه په فرهنګي او یا محلي لحاظ. پس په همدې اساس یو ګروپ هغه ګروپ دی، دوهم ګروپ هغه ګروپ دی چې اصلا صلح نه غواړي، اوس د نو احزابو په چوکاټ کې راځایره کیږي. مثلا تازه په دوه هفتو کې نو یو حزب تشکیل شوی دی په نامه د حزب ولایت اسلامي چې په هغه کې ټول ناراضه طالبان په شمول دی چې دا داعش دخل بو واغې هستر جذب نفس چوان دي او ډیر زړه جاج پی سي ام قد سوي. پس په دې اساس یو ګروپ رضایت ښکار کوي، بل ګروپ نارضایت ښکار کوي. خو زموږ وهم او بیره او تشویش دا دی که د طالبانو یو کوچنی برخه راسي په افغانستان کې په حکومت کې ځان داخل کړي، امتیازات هم واخلي او د افغانستان د سترګو خلکو په سترګو کې خاوري واچي، د حکومت په سترګو کې خاوري واچي، په مقابل کې یو غټه برخه چې طالبان دي یو نوې حزب په نامه او یو تعداد نور تروریستي احزاب چې د اتلس نورو احزاب څخه زیات دي د وستي په افغانستان کې په لږ زیات اندازه موجود دي او هغوی جنگ ته ادامه ورکړي. دا زه فکر نه کوم چې د افغانستان مسله نه یوازې حل کی بلکې د افغانستان موضوع یو بل نوی بحران ته داخلوي. پس په همدې اساس د افغانستان د خلکو تشویش هم دغه دی که امریکایان یا بلمی جمعیت افغانستان څخه وزي باید په مسؤلیت ووزي. داسې نه افغانستان یو نوی پراخ نظامي لحاظ نارامه کی او هم د دوی لپاره نوی ګواښونه په وجود راځي. دا اساسي ستونزه ده چې همې حکومت لري، همې خلک لري، همې شاوخوا منطقه لري.
بیا دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com.
هم خرغلی دا وی ای ډی ریډیو دا تاسو مغاغله واشنگتن ډی سی ناوړی د خبرونه موضوع د افغانستان د سولې پروسه او پکې د غوروسی رپورټونه چې راغلي دي چې غنی په افغانستان کې روسانو طالبانو ته جایزه او انعامونه ټاکلی وو د امریکایي عسکرو پر سر چې کا امریکایي عسکرو وژني نو دوی ته به انعامونه ورکول شي. دا غ رپورټونه په واشنگتن کې چې خبره شول دلته ډیر پراخ خبرګونونه راو پرول. نو زمونږه دغه خبرونه موضوع هم همدغه رپورټونه او ترڅنګ د دې چې په افغانستان کې د سولې پروسه د نورو ملکونو څومره ملاتړ ورسره دی او د امریکا دغه نوې پالیسی چې د افغانستان په اړه ده د پوزونو د وټلو او د طالبانو سره د جوړجاړي دغه ټوله دا به څومره کامیاب شي او نور ملکونه یې په اړه څه نظر لري. زموږ سره اوس بیا هم د کابل نه یو قدرمن میلمه دی چې ورته ښه راغلاست وایو او هغه د افغانستان د پوځ په خوانی افسر ریټایر جنرال عتیق الله امرخیل صاحب دی چې ورته هرکلی کوو. امرخیل صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
تشکر زندې اوسې تاسو هم په خیر راغلی. سیحت نه غواړم امر وکړم.
سلامت اوسئ امرخیل صاحب. تاسو که د پوځي اړخ نه مونږ ته یو لږ څه وضاحت راکړئ چې په افغانستان کې د طالبانو د پردی تر شا څه پوځي ملاتړ د کومو هیوادونو به ورسره وي او دغه جګړه چې اوس طالبان مخ ته بیایي آیا پرته د خارجي ملاتړ نه خصوصا په پوځي برخه کې آیا امکان لري چې طالبان په خپل سر مخ ته یوسي؟
نو دلته دې اوازي خبره ده کوم شي چې علني اوازي دي په دې اواخرو کې د طالبانو سره د پاکستان او د ایران او د روسانو ملاتړ کاملا واضح ده چې ورسره ده. ځکه چې دې لږ کېږي خپل طالبان هم په دې باندې اعتراف کوي چې دوی په ایران کې او د ایرانیان لخوا د دوی تشویق کېږي او د ایرانیان لخوا د دوی تمویلېږي. همدغه سه بعضن لږ کېږي چې د روسانو سره هم دوی نږدې اړیکې او ارتباطات لري او دا ارتباطات یې په دې اخرو کې پیاوړي شوي هم دي. او د پاکستان خبره خو ډېر واضح ده چې له ابتدا نه چې طالبان بېرته جګړې ته مخه کړه، یا له هغه وخت کې د درې کاله چغلي و بېرته جګړې ته مخه کړه، د پاکستان واضح ملاتړ ورسره و ورسره ده او آینده کې به هم ورسره وي. او له بلې خوا که موږ او تاسې وګورو لکه تاسې سوال کوي چې آیا طالبان د دې خارجي ملاتړو نه دوی جګړې ته دوام ورکولی شي؟ زه درته وایم چې نه. طالبان نه کومې سرمایه لري دې له خارجي ملاتړ نه، نه کومه فابریکه لري، نه کوم نور عواید لري چې دوی دغه جګړه مخته بوځي. ځکه جګړه خو اقتصاد والی، جګړه خو مهمات والی، جګړه خو سلاح والی، جګړه خو وسایط والی، او په زمین کې جګړه خو یو انرژي په کار لري. دا دوی له کومه کړه؟ دا له کوم ځای په لاس باندې راوړي ته چې د دوی خلکو ملاتړ ورسره نه وي؟ بدون د ملاتړ د دوی نه حتی زه تاسو ته یو شی ویلی شم په ډاګه، که چېرته د دوی شتون په پاکستان کې نه وي، له پاکستانه د دوی مشران وایستل شي، دوی دې ویني چې دومیا څه جګړو توان هم نه لري.
او جنرال صاحب، یو خود پاکستان موضوع ده، هغه باندې به هم وروسته بیا هم خبرې وکړو، خو اصل موضوع چې اوس په تازه په رپورټونو کې راغلی دی هغه د روسیې موضوع ده. خو غواړم چې تاسو نه په دې برخه کې تاسو نظر وپوښتم چې په افغانستان په جګړې کې د طالبانو په جګړې کې د روس نقش یا د روس رول تاسو څنګه ارزوي؟ روسان د طالبانو سره څنګه اړیکې پالي؟
کله چې روسان افغانستان ته راغله په امریکایانو باندې اختر وو، او کله چې امریکایان افغانستان ته راغله نو په روسانو باندې اختر وو، ځکه دوی نه دي ته ډېر شنه ناستو چې به څنګه امریکایان په افغانستان کې ځپل کېږي او څنګه به امریکایان په افغانستان کې په بېشرمۍ له افغانستانه وځي. دا د روسانو دپاره یو ډېر لوی هدف و. دا که دوی ظاهرا هر څه وایي خو جدا خبره ده، ولی حقیقت خو خبره همدغه ده چې تاسو فکر وکړئ هغه طالب چې پرون د روسیې سره جګړه کوله او روس ورته دښمن ښکارېده او کافر ښکارېده، اما نن ورځ په مسکو کې کینی او دوه درې په اصطلاح جلسې هم د تاوانانو سره په مسکو کې وکړې. دا زمانه چې په سیاست کې دایم دوست دایم دښمن، اما په دغه سې مواقعو کې چې د یو غټ قوت سره د طالبانو مخامخ کېدلی، د هغه دپاره د غټ قدرت ملاتړ هم ورته په کار ده. نو زه په دې کې شک نه ګڼم چې روسانو به دوی ته پیسې نه وي ورکړي، روسانو به دوی سره کومک نه وي کړی، او دوی ته به یې نه وي ویلي چې تاسو څومره کولی شي چې امریکایان ورته موږ به تاسو ته انعام درکړو. زه په دې کې شک نه ګڼم. دا چې څه ویي دي کې نه به څه ویلي، د پوځي لحاظ او د شرایطو په لحاظ زه په کې شک نه ګڼم، امکانات یې ډېر زیات شته.
جنرال صاحب، تاسو یو پوځي شخص یاستئ، غواړم په دې برخه کې هم تاسو نظر وپوښتم چې په افغانستان کې تاسو ویل چې جګړه بغیر د دین چې خارجي مرسته کومک در سره نه وي مخته نه شي وړي، خو دا خبره هم کیږي خصوصا د طالبانو لخوا چې د افغانستان پوځ چې ملي پوځ دی هغه هم د امریکا د خوا چې د افغانستان چې د نړۍ تر ټولو لوی قوت ګڼل کیږي، سوپر پاور دی، و هغه ورسره ولاړ دی، هغه ورسره مرسته کوي، هغه وسلې ورکوي، هغه تنخواګانې لاغوی ورکوي او ټرین لاغوی ورکوي، تعلیم تربیه ورکوي، پوځي امکانات ورکوي، خو هغه سره هم یو سوپر پاور ولاړ دی. اما بیا هم ولې افغان پوځ په دورستوي کې طالبانو په وړاندې ډېر تلفات ورکوي، ډېر کسان وژل کیږي؟ دلته
خو ډېر سوالونه شته. واقعا د تاسو سوال ډېر مهم سوال ده. داسې د امریکایانو سره زموږ هم تعاون شته، د امریکایانو سره موږ هم تړونونه لرو، داسې د هغونه ټول شیان موږ خو دې کې خو شک نشته، تر معاشه پورې هم شک پکې نشته. اما خبره په دې کې ده چې ولې تلفات ورکوو. بیا تلفات هم په جګړه کې خپل شرایط لري. یو له هغونه دا ده چې اول خو د لپاره د دې چې اردو یو قوت تلفات ورنکړه، ډېره ښه تعلیم تربیه باید ولري، د جګړې په ټولو تکتیکو باید آشنا واوسي، او سوق اداره د جګړې د داسې اشخاصو افرادو په لاس کې وي چې هغو د هم د علمیت چښتنې هم د تجربې چښت او هم وکولی شي ښه سوق اداره ولري. دا یو بخش ده. دویم بخش دا ده که غواړه چې د یو تلفات ورنکړه، او دوی همیشه په قوت کې د هغو د مورال خبره ده چې مورال په څه شي باندې لوړېږي. یو په ښه سلا باندې، په ښه وسایطو باندې ډېر ښه مورال لوړېږي، او دویم د خپلو مسلمانو لخوا او د جامع لخوا د هغو تقویه کول دي، د هغو ساته درېدل دي. دا یو بل بخش ده چې مورال پرې جګړې کې مورال سلانه قوی تر ده.
نو جنرال صاحب، د افغانستان په جګړې کې ټولنه او خلک د طالبانو سره ولاړ دي که د ملي پوځ سره؟
سوال همدلته ده. یو بخش هغه خلک دي واقعا په واقعیت کې چې هغه روشنه فکران دي، ګندان دي، هغه واضح خبره ده چې د پوځ سره ولاړ دي. او یو هغه خلک دي چې په اطراف کې دي او هلته دولت قوت نه لري، هغو دې نشي حمایه کولی، هغه دې طالبانو تر تاثیر لاندې دي، طبعاً هغه د طالبانو سره دي. ډېر مسایل واقع شوي دي چې خلک ګیلمن دي په اطراف کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې خلک ګیلمن دي. وخت چې طالبانو په هغو باندې زور راوستلی، هلته بعضې حرکات شوي دي چې غوډه دې زیات پاتره سدلې مشکلات باندې راغلي دولت دونه حمایت نه کړي نسو ولای بنان غوډه ګلمن سوي دي هم طالبان ته ورغلي دي دا شرایط په افغانستان کې ډېر دي ډېر زیات سوي دي هغه سوي دي لبل خوانه کله بازه خدا سم واقع سوي دي چې افغان دولت به زه هم دغه کلی دي دا بمبارې کلی دي یا به زه د شپې د خلکو کورونو ته ورغلي دي یا به زه خلک وزر سوي دي هغه خلک هم ناراضه سوي ګلمن سوي طالبانو ته ورغلي دي یو زیات په اطراف کې یعنی تر تاسو وګورئ پوزا کې طالبانو قدرت ده هلته واضح خبره ده چې خلک د طالبانو سره دي که په زور ده که په رضا ده ولی په اساسي خبره کې چې ما د ټولې هغه روشن فکران هغه کې د وطن او د آینده او د فکر کې دي او د جګړې ختم په فکر کې دي او د سولې په فکر کې دي هغه طبعا چې د دولت سره او مسلح قوتونو سره ولاړ دي او د هغو همیشه ستاینه کوي د هغو همیشه په تلویزیونو کې صفتونه کوي د هغو د مورال د لوړولو دپاره البته دوی په میډیا کې ډېر زیات خپل غږونه اوچتوي.
جنرال سوی یو ډیره مهمه خبره چې په د روسیې کې ډیر روبان ټینګار هم شوې دی او د افغانستان د جګړو یو کرغېړنه څیره د هغه د عامو وګړو تلفاتي مرګ ژوبل د عامو خلکو چې په جګړې کې ښکیل نه دي خو د دواړو خواو نه وژل کیږي د دغه مسلې حل ته ولې یو لاره پیدا نشو بل اخره هم وګورو چې د حکومت له خوا په بمباریو کې خلک وژل کیږي یا د طالبان له خوا په چاودنو کې خلک وژل کیږي او د جګړې سخت تاوان خلکو ته دی عامو خلکو ته په دې برخه کې خصوصا حکومت چې یو نظام دی او ستراتیژي او پالیسی او قانون لري ولی بیا هم عامو خلکو ته د تلفاتو مخه نشنی ولی
نو خبر اصلي خدای دې چې طالبان وقار خپل فرده ځکه ممکن نشي ولی ولی راغلو د دولت په مسله کې او د نظام په مسله کې په ډیرو مسایلو کې دوی قصور لري د دې لپاره باید په هیڅ صورت باندې ملکی خلکو تلفات ونه رسیږي دغه یو بهانه چې دوی همیشه کې چې طالبان د خلکو په مابین کې دي او زمان د خلکو په مابین کې دي هغه د خلکو له مابین راځي کسی هم دي ولی دا صحیح نه ده چې تاسو په دې قدرت او په دې سلا او په دې تعلیم او تربیه او په دې نظام په دې غوډې نه شئ کولی له خلکو نه راوباسئ تاکتیک به دې څه کې ډېر واضح مسایلې ویلې دي چې خلکو ته باید تلفات ونه رسیږي او دښمن باید له هغه راوایستل شي او ووهل شي هغه تاکتیکي مسایل چې هغه په تجربه رسوي که د هغو نه کار واخیستل شي زه فکر کوم چې د دولت له خوا به تلفات کم وي خو ستاسې په کورو کې ویلن په لمن کې کنه کله چې هلته په یو بازار باندې دغه لګېدلی دي قوانونه او نن ډېر خلک دا وایي د هغو خلک وایي چې دا د دولت له خوا دي
دا رپورټونه هم چې ما نن ولیدل دا وایي افغان پوځ په اشتباه سره په تیروتنې سره دغه ډزې کړې یو ډېر عام خلک پکې وژل شوي
زه درته وایم چې په هیڅ صورت په هیڅ تاکتیک کې په هیڅ کتاب کې نوشته نه دي سرباز به یا افسر به یا یو نظام به هغه داسې اشتباهګانې کوي په افغانستان کې یوه اشتباه نه ده سوې دا په زرهاوو اشتباهې دي امریکایان هم کړي دي افغانان هم کړي دي بمباردونه یې کړي په کندوز کې په بل ځای کې په بل ځای اشتباه دغه اشتباه نه ده خلک دې په قصدن ګڼي ځکه اشتباه یو ورې سوي خو صحیح ده که دوه ورې سوي صحیح ده ولې که درېیم او څلورم پنځه دفعه تکرارېږي بیا خلک د دې نه قصدن وایي او د تبلیغات په مقابل کې ډېر قوي کېږي مخالفین د تبلیغات لاره خلاصېږي
جنرال صاحب تاسو مخکې وویل چې د خلکو د ملاتړ خبره مو وکړه رښتیا هم جګړه وایي دوه ډوله ګټل کیږي یو دا چې د جګړې په میدان د جنگ په میدان کې جګړه وګټي بل دا چې د خلکو زړونه وګټي نو تاسو د یو پخوانی جنرال په حیث حکومت تاسو وړاندیز څه دی چې د خلکو د زړه ګټل د لپاره په داسې یو موقع کې باید څه وکړي حکومت
لپاره د دې چې دا که څه مسائل کبه سنگین کې څه یا پهلمن کې څه وی دي کنه د دولت لپاره ضرورت ته چدلته د دې خلکو زمينه په لاس سره کم راوړي دا ډیره اسانه مشکل خبره نه ده دلته د دولت حیات باید ورو تر اوسه د غو سره غم شریکی وکړي د غو سره کینی وته او سلسله کومکونه ورکا دا شهیدان چې شهید شوی دي دیو د لپاره خاص یو تدابیر وسنج یاري او یو مقدار کومکونه یو شی ورته وسی خلکو ته واضح سی وي خلکو زنه دا یو برخه ده دی بل برخه دا ده چې دی په تبلیغاتي لحاظ باندې دولت ډیر ضعیف ده په تبلیغاتي لحاظ باندې دښمن ډیر قوي ده مخالفین قوي دي او دوی ضعیف دي ډیر کله چې د اوتو چې دوی د امریکانو کومک ته دوی امریکانو په کومک باندې جګړه کوي یا د امریکانو د لپاره جګړه کوي دوی په مقابل کې جواب نه لري ګران کې ډیر واضح خبرې دي کله چې ته غواړې د خلکو زړه په لاس راوړې زړه خو فقط خبرو له لارې په لاس راځي د تبلیغ په لاس باندې راځي او د بعضې حرکاتو په لاس باندې چې هغه آمرین دي لکه والیان لکه ولسوالان لکه د اصطلاح باندې نور هغه مذهبي خلک د دېونه استفاده کول دي زموږ متاسفانه موږ د هېچونه استفاده نسو کولی داسې نسو کولی چې خپله په داخل د دولت کې خپله په داخل د حکومت کې داسې حرکات مابندي داسې د بې اتفاقي مابند ته راغلي چې نن ورځ دوی د خپلو جیبونو دپاره د خپلو چوکیو دپاره زیات کار کوي نسبت د خلکو دپاره یو
ډیره زیاته مننه جنرال صاحب عتیق الله امرخیل د افغانستان د پوځ په خوانی افسر چې موږ سره مو خپل نظریات شریک کړل ژوندۍ اوسئ سلامت
تاسو ته شکر ژوندۍ اوسئ
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com
هېرې نه کړئ
خراغلی دا وی دی ودا او تاسو دروانو چارو د هلووی خبرونه اوري او سم بیا راځو د افغانستان د اوسنی اوزا یو بل اړخته چې هغه ډیپلوماټیکی حل ځلې دي او د سولې د امن د پروسې په اکل شي کوششونه روان دي هغه کوم ځای ته رسیدلې دي او په سیاسي اړخ کې د امریکا حل ځلې څومره نړیوال ملاتړ لزانه لري خصوصا افغانستان دننه او همدارس په گاونډي ملکونو کې او تنړې په کچه اوس د سیمه سره په کابل کې د افغانستان د اطلاعاتو او درسنیو د مرکز په خوانی مشر او همدارس په خوانی افغان سفارتکار غلی صفت الله صافی صاحب سره دی چې ورته خراغلاس وایو صافی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی
ما تاسو ته مننه سلام او تاسو ته د ډیو رادیو اوریدونکو ته
ژوند یو سي صافی صاحب تاسو د افغانستان د امن د پروسې په برخه کې چې څه کوششونه روان دي اوس مهال هغه تاسو څنګه ارزوي آیا دغه کوششونه لکه څنګه چې مخکې اټکل شوی و لکه وخت کې چې د دوهې د تړون وروسته امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې و آیا هغه څه مختزي کنه یو څه امید راخره شوی دی
چې د دې کې شک نشته چې د یو وخت په افغانستان کې روانه کښاله او جنگ چې تقریبا نوې پړاوې د 2019 وروسته شلو کالو ته نږدې کیږي جګړه لا په خپل شدت سره روانه ده متاسفانه هغه توقعات چې په عام افغانانو کې او هغه دا چې باید سولې د پروسې د هڅو سره همزمانه باید جګړه شدت راکم شي او ټول خپل طرفونه په اقل لند افغانستان کلی او باندې او دا ډول شارونه د خشونت یا د جګړې د کموالي شاهد وو شي متاسفانه ډیر مقطعي شکل باندې یا د ورځو په کچه دغه یو سبو اما تر اوسه پورې جګړه لا په خپل قوت سره په افغانستان کې روانه ده خدا پر دې معنا نه ده چې هغه هڅه او تلاشونه چې د افغانستان د جګړې د سولې حل په موخه باندې پلان راچول شوې دي بل خصوص د امریکا متحده ایالاتو د ورستۍ پالیسۍ پر بنسټ چې هغه د طالبانو او د پاکستان سره یعنی کم تفاهمات چې د پاکستان سره په تیرو کلونو کې دوی ورته رسیدلي دي او هغه تفاهماتو د طالب او امریکای ترمنځ د سولې تړون ممکن کړ اوس په بل برخه کې چې هغه د افغانستان د کښاله د حل په مخه د افغاني مذاکرات په فایل دی اگر چې دغه تر اوسه پورې لا ستوند سره مخ دی اما هڅې روانې دي او دغه ډیپلوماټیکي هڅې امید دا دی چې پراتونکو ورځو کې نه دا چې په میاشتو کې یو نتیجه ورکړي اما په عین وخت کې ګوري خ خبره دا و چې دغه کومې هڅې چې په ورستۍ کلونی کې د امریکا د متحده ایالاتونو په لسی ویری دغه هڅې باید د کابل سره ډیر د نږدې نه هماهنګ شوی وي او په نتیجه کې ټول اړخونه په داسې ډول انګیج شوي او په دغه تلاشونو کې چې د هر نوع تاخیر او تعلل او یا د ستونزو د راښکاره کېدو مخنیوی کړی وی. موږ ولیدل چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې تړون امضا شو، اما په عین وخت کې د بین الافغاني مذاکرات لپاره چې کوم شرایط وضع شوي وو دغه شرایط یو په کافي اندازه دی کې کار نه و شوی د افغانستان د حکومت سره د یو اړخ نه. او په بل اړخ کې که موږ وګورو د سیمې د هیوادونو ښکېلتیا هم ډېره بریده شکلي وه، نو همدا وجه ده چې هغه مذاکرات چې باید په 10 مارچ پیل شوی وی د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نمایندګانو ترمنځ متاسفانه هغه دغه 3 میاشتې یاد دي نه ډېر وځندېدل، او د دغه ځنډ مستقیم تاثیر متاسفانه چې د افغانستان د خلکو په ورځمره ژوند باندې ډېر محسوس دی. موږ هم په ورځني شکل باندې په لسهاو افغانان د دغه جګړې قرباني کېږي، نو بنا ان تلاشونه روان دي. امید دا دی چې دغه تلاشونه شدت واخلي. او
تلاشونه خو روان دي، خو خبره ده چې لکه څنګه چې ما د خبرونې په سر کې هم ورته اشاره وکړله، په امریکا کې اوس داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې په افغانستان کې ګڼي روسانو د روس استخباراتو طالبانو ته پیسې ورکولې چې امریکایي عسکر ووژني. البته دا د تیر کال رپورټ دی، خو خبره دا ده چې اوس مخې ته راغلی دی. او کچېری د دغه رپورټونه رښتیا وي چې تر اوسه معلومه نه ده، خو کچېری دا خبره رښتیا روسانو د سیو کار کړی وي، آیا په سیاسي او په ډیپلوماټیک برخه کې هم د امریکا د هڅو او د کوششونو چې د افغانستان د سولې په برخه کې شروع کړی دي، دې ته به هم نور ملکونه لکه روس دا رقم زیانونه ورورسوي په سیاسي برخه کې؟
ګوري د هوادونو ترمنځ اړیکې معمولا دوړخیزي او څو جانبه او همدار ډول نړیوال ګټې تامینوي، یعنی په دې معنی چې د روسانو او د امریکایانو ترمنځ په نړۍ کې ډیری مسایل دي چې مشترک باید دوی په کار وکړي. د ستراتیژیک مسایل دي، د سلا د کنټرول مسایل دي، په نړۍ کې د انوایرنمنت مسایل دي، ستراتیژیک شتون او د پراختیا مسایل دي. دغه هیوادونه په ډیری ساحو کې دوی مجبور دي، البته چې یو بل بنه خو خی خو ضرور ده چې کار وکړي تر څو پورې چې نړیوال امنیت تضمین شي او یا د تصادم مخه ونیول شي. دوی ورته ستراتیژیک امنیت وایي، پر دې معنی چې باید تقابل ته ولاړ نه شي. اما دا په دې معنی نه ده چې دوی په نړۍ کې په ډیری ساحو کې بیا په خپل منځ کې یا د رقابت یا د ګټو پر بنسټ باندې د تقابل شاهدان دي. په اوکراین کې دي، په سوریه کې هم دا موضوع ده، په مندني ختیځ کې د نفوذ موضوع مطرح ده، د انرژۍ موضوعات مطرح دي. افغانستان هم د جیوپولیټیک اهمیت په لحاظ باندې څومره چې امریکایي او متحدینو ته اهمیت لري، هماغومره د سیمې د لوړو د لوی او ستر هیوادونو لپاره افغانستان مهم دی. موږ پوهیږو چې روسان چې منځنۍ اسیا خپل د نفوذ سیمه بولي، افغانستان هم سرحده هیواد دی، دلته د امریکا شتون هغوی ته تشویش ایجاد کوي په عین وخت. اما یو موضوع چې ډیره مهمه ده، دغه راپورونه به تر کومه پورې دقیق وي هغه لا تر اوسه پورې امریکا کې پر دې باندې بحث روان دی. اما سمه ده که د یو اړخ نه دغسې یو هڅه د روسان د خوانه شوي وي، ولې په کل کې روسان د ناټو د مشن سره د 2001 نه وروسته په افغانستان کې د تقابل پالیسي د دوی نه وه، بلکې مقطعي، یعنی پر دې معنا چې کله د پوره همکارۍ کله بیا د مراوغې بحث مطرح د دوی ترمنځ. او په دې کې د افغانستان خپلې اړیکې د روسانو سره ډېرې مهمې وي، چې موږ وکولای شو چې روسانو ته دغه اطمینان ورکړو چې دلته د نړۍ او زموږ د متحدینو شتون هېڅکله د دوی په تاوان نه دی، بلکې روسیا هم هماغومره فرصتونه او ظرفیت په افغانستان کې لري یا کولای شي چې وی کاري څومره چې موږ نور متحدین دا کار کوي. نو بنا ان اما په دې اخرو کلونو کې د دوی ترمنځ دا چې په نړۍ کې تقابل یا په نورو ساحو کې دغه د ښکېلتیا موضوع ډېره مطرح وه، افغانستان کې هم کېدلی شي چې روسان یو شه داسې پذیرۍ نقطه د امریکایانو په تقاب په وړاندې ولري. هغه پر دې معنی چې دا اوږده جګړه ده د امریکې په تاریخ کې، د امریکې د خاورې نه بیرون، او امریکایان اوس هم دې جګړې ته د جګړې د حمایت کچه په امریکا کې کمه ده. یو دویمه خبره دا ده ریسورسز چې کم مصرف شوی دی، هغه اهداف چې ورته ترسیم شوی دی هغه لاسته نه دی راغلی. دوه دریمه موضوع دا ده چې کم اهداف چې امریکا د دې میشن لپاره ټاکلي او متاسفانه هغه اهداف نیم بند پاتې دي. تروزم په وړاندې جګړه انوان ورکل سو ورې دا جګړه د افغانستان په کلو باندې کې مخکې ول سو مراکز ته توجه و نشو په تیر شلو کالو کې، او دا د افغانستان او د امریکا ترمنځ اختلاف یو ډیره لویه نقطه و. د افغانستان د ولس په وړاندې دا سوال لا تر اوسه پورې هم مطرح دی، نو بنا اندا یو سپېڅلې نقطه د روسانو په وړاندې. اما په د سولې په موضوع کې ګوري روسان شاید دوه خبرې ولري. که چېرته هغه سوله چې په افغانستان کې اوس پیل شوې ده، د دې سولې په نتیجه کې د امریکا شتون په افغانستان کې نظامي شتون البته محدود شي، نو دا د روسانو ګټه تامینولی شي په نهایت کې. نو بنا اندوی شاید هڅه ونه کړي چې دغه د سولې پروسه متضرره کړي، ولیکه هغه سوله چې بیا دلته نظامي شتون سره ډېر څه یعنی مطرح نه وي، بنا ان شاید روسانو تر د تشویش وي، نه روسان نه بلکې د سیمې نور هیوادونه هم. اما ګوري په نهایت کې دا د دې ستونزو سره سره او د دغه متناقضو پالیسیو په درلودلو سره چې هیوادونه یې لري، که تاسو چېرته په شفاف بحث وکولی شئ د خپلو متحدینو سره، دا د افغانستان پورې ډېره اړه لري، او په څنګ کې د سیمې هیوادونو سره هم یو پلیټ فارم رامنځته کړئ، او په داخل کې هم تاسو دا توان او ظرفیت پیدا کړئ چې یوه جبهه د جمهوریت یا یوه جبهه د افغانستان په نمایندګۍ جوړه کړئ، نو دغه ستونزې کېدلی شي چې موږ یې حل کړو. متاسفانه موږ چې ډېر رنځېږو هغه دا ده چې موږ په دغه درې محورونو کې تر اوسه پورې ضعیف عمل کړی دی، او د دغه ضعیف عمل په نتیجه کې زموږ د جګړې او د سولې بحث معمولا د نورو هیوادونو د ګټو قرباني کېږي.
صافی صاحب، ستاسو د خبرو نه ما داسې وانګېرله چې تاسو ملامتي ډېره په خپل افغانانو اچوئ چې ګنې افغانانو په دې برخه کې کمزوري کړې ده، او داسې خلک سره او نور ملکونه سره اتفاق نظر ته نه دي راوسي، همداسې ده؟
من به ناغېړي نه وي کړي، ولې ظرفیت مو نه دی ایجاد کړی. هغه توقع چې زموږ وه پوری تر 2000 پورې روسانو د ټوله ناټو د اکمالاتي لارې پرانستې وي، او دوی مطلق د ناتو د مشن حمایت کو. 15 کال اخر سو شو په افغانستان کې 8 کال چې روسانو خپل پالیسی یا نور هیوادونه د شک په سترګه ګوري زمونږ سولې او جګړې ته. بنا انداز موږ اقلا که نور هیڅ ونه وایو زمونږ تقصیر کډیر نه وي، زمونږ هغه د منطق او د اقناع د قوې ضعف ښایي چې موږ په سیمه ییزه کچه هغه تحرک چې باید موجود وای، او د دغه هیوادونو سره د دواړخیزه اړیکو او د شاته کانالونو د لارې کابل څنګه د لایې چې په نهایت کې د همکارۍ په محور باندې د دې سیمه ییز هیوادونو په عین وخت کې د خپل متحدینو د ستراتیژیک شتون په حق لا یعنی یو لړ قناعت رامنځته کړی دی. بلې دغه یو ځو او دغه ځو متاسفانه پر وته هم دوام لري. امید دا دی چې په لن راتلونکو کې هغه چاله شونه چې نوی راغلي دی او یا نوی ښکاری په دغه د سولې او د جګړې په برخه کې افغانستان د ظرفیت پیدا کړي.
ډیر زیات هم مننه ښاغلی صفت الله صافی صاحب، پخوانی افغان سفارتکار او د حکومت د اطلاعاتو او د رسنیو د مرکز پخوانی مشر چې موږ سره حاضر شوی او خپل نظریات موږ سره شریک کړل. ژوندی اوسئ.
سلام سلام.
د وی وی ډی ریډیو ډیرو قدمونو اوریدونکو په همدې سره زموږ دغه دربانو شارو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، او په څو شیبو کې به زمونږ بل خبرونه پیل شي چې په کې به خبرونه او خبري ریپورتونه واوري. تاسو په پښتو ځای سپارم خښه.
زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغي او د خپل ځان د ساتنې په حق له مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغي اغیزمنه درملنه نشته، هڅه وکړي تر چت لاندې د ګړنګونې ځایونو لکه حمامونه، خاري بسونه او ترینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو وخت ځایونو ته لتللو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړي. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بېله بېړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډېره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.